خدمنو اولیدون کولیدون کو د جیوا خبری خبرونه پیل شو او تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نس کاکر
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ ده او د میډم یا شته نه هم نه ته ده واښه وې د مهال په پاکستان کې د شپې لس بجې او په افغانستان کې نه نیمه دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده بیا هم تاسو هر کله وایو او تاسو په مرګ ورځو د مهمو خبرونو سره ټکو
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي هغه درې امریکایان چې په شمالي کوریا کې زندانیان وو نن غرمه به امریکا ته راورسیږي او د هرکلي لپاره به یې په خپله ورځي.
بلې خوا د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د پېښور آرمي پبلک سکول د پېښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیسیون اعلان کړی دی او وایي چې په دوو میاشتو کې به دننه ریپورټ ورکړي.
او د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پوهنتون چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین او د هغه په علامتي خولۍ باندې بندیز لګولی دی او اخوا په کراچۍ کې د غورځنګ مشران وایي چې د 13 مئی په جلسه کې ورته خندونه اچول کیږي.
سرټی کې تاسو واوریدل او په دې خبرونه کې ودا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جواده کډر منوریدونکو خبرونه ته یوه بیا هم شرغلاسته او د خبرونه پیل کو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ له هغه ټویټ څخه چې ویل دي درې امریکایان چې په شمالي کوریا کې ډیره وخت راځي زندانیان وو نن غرمه به امریکا ته راورسیږي. دغه کسان به 2 بجې د انجو بیس ته ورزي او نوموړي ویل دي چې دغه کسانو د هر کلی لپاره به په خپله دغه هوایي ډګر ته ځي. په دې اړه به تفصیل اخلو زموږ له همکار پیرزوبر شاه صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره موجود دی. پیرزوبر شاه صاحب ستړي مسیا او کداره ته وایسه چې د دې خبرې څه تفصیل دی؟
جی تفصیل غوښ سره تاسو وویل چې دا درې امریکایانو چې کوم د شمالي کوریا په جیلونو شي وو دغه چې کوم دوو په هغوی باندې د جاسوسي الزام وو او یو چې کوم هغه باندې داسې سرګرمې چې کوم د نارت کوریا لپاره ټیک نه دی هغه شی د باندې الزام او بندې کړی وو او صدر ټرمپ نن دا ټویټ وکړی او مایک پمپیو چې د وزارت خارجه وزارت وزیر ده هغه هم دا ویلي وو چې زرا روان دا درې کسان را سره دي او څه تقریبا یو نیمه ګنټه دوی میټنګ سوای وو نن په هغه شی د شمالی کوریا مشر سره او هغه نه بعد دا خلاص کړی دی. نو یو قسم صدر ټرمپ او دوی دا وایي چې دا یو ښه اشاره ده په دې چې موږ وینو را روان میا هفتو شپه صدر ټرمپ او د شمالی کوریا چې کوم صدر ده دوی به ملاقاتونه کوي. نو هغه نه مخشه دا یو قسم هغه کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي هغه یو حصہ ده او دا درې کسان خوشی کړی دي. خو غن علاوه اوس داسې هم ولای کیږي چې کوم شمالي کوریا ولا کسان دي او وی چې نیولې سوي دي اغه لا پتن نه کی چې هغه باره شه به شمالي کوریا سره ریاکشن ني.
یعنی تاسو وایا چې دغه درې امریکایان چې له شمالي کوریا څخه را خوشی کړل سوي دي دا د هغه کوریایانو په بدل کې نه دي چې کوم په امریکا کې بند دي؟
نه دا په هغه شنه دي دا ګوشي کسانو دا درې کسان ماچرنګ ویل یو تقریبا زنه پکشه دو کال تیر کړی دی یا یو کال نه زیات تیر کړی. خدا درې کسانو او دوی ما سرنګي ویل چې دو کسانی جاسوسي په الزام شنی ویل او دوی وسره خلاص کړل.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
قدر من اوریدونکو اوریدونکو بیا هم زو د ایران او د امریکا ترمیانس چې د اټومي لوزنامې کوم لغوه وشو یا امریکا د دې لوزنامې څخه ترونڅخه په شاش ولا په دی باندې په ګردنړی کې هر هوا د بیلا بیل اندیښنې خودلې دي او اندیښنې سرګندې کړې دي. د دې ترڅنګ ایرانی ولسمشر حسن روحانی او د لوزنامې برخه نور نړیوال قوتونو لوزنامه د خپل خوانه نه پر ځای ساتلو ژمنې کړي دي. دغه تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي ماور جلیل زموږ همکار په ګډه به سره وګورو او بیا به هم راځو تاسو سره به په دې برخه کې نور پونه شریکوو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا د ایران سره شوی جوړی معاهده نه د وتو اعلان وروسته د امریکا اتحادی اروپایي هیوادونو برتانیې فرانس او جرمني اعلان کړی چې ایران سره به د معاهده جاری ساتي. ایران هم امریکا لخوا د معاهده ختمولو اعلان باندې سخت نیوکه کړي او ویلي دي چې په دې معاهده به عمل جاری ساتي. صدر ټرمپ د تیر نه په ورځ د معاهده نه د وتو اعلان کولو په وخت ویلي وو د دې مقصد ایران د اټومي وسلو جوړولو نه ودرول دي او زیاته کړي وو د امریکا لخوا د معاهده نه وتو استوبه د دوه حکومت په ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه لګوي. ایران سره دا جوړی معاهده امریکا ترڅنګ 15 نړیوالو طاقتونو روس، چین، برتانیې، فرانس او جرمني هم لاسلیک کړی و. د 15 وانو هوادونو د امریکا لخوا د معاهده نه د وتو اعلان باندې مایوسی خودلې او په یوې غړي بیانې کې ویلي د امریکا په دې فیصله باندې اندېښنې لري. د فرانس خارج وزیر د شروع پورز ویلي معاهده نه د امریکا وتو سره د معاهده ختم شوې نه ده. د معاهده نه د وتو اعلان کول وروسته صدر ترامپ امریکایي ایجنسو ته امر وکړو چې د ایران پټمی پروګرام دی هغه ټول بندیزونه بیرته پر ځای کړي کوم چې پخوانی صدر باراک اوباما لری کړی وو. اروپایي چارواکو ویلي دي راتلونکي اونۍ به د فرانس، برتانیې او جرمني ستر چارواکي به ایرانی چارواکو سره ویني او پر راتلونکي کې د معاهده تګلارې په اړه به خبرې کوي. روسی چارواکو هم ویلي دي چې په دې معاهده عمل جاری ساتل غواړي او د چین خارجه وزارت هم د امریکا په دې فیصله اندېښنې څرګندې کړې او د دې معاهده د ملاتړ اعلان یې کړی دی. د ایران ستر چارواکو هم د امریکا په دې فیصله سخت نیوکې کړي. د ایران پارلماني غړو د صدر ترامپ اعلان وروسته د امریکا د جنډي تصویر لرونکي کاغذ وسپدو خو د ایران صدر حسن روحاني ویلي هواد به یې په معاهده عمل جاری ساتلو په لړ کې اروپایي ملکونو، چین او روس سره خبرې کوي. د صدر ترامپ د فیصلې په اړه د امریکا کانګرس کې بیلابیل غبرګون مخې ته راغلي. د ډیموکرات ګوند غړو وینا وه چې دا امریکا په ډیپلوماټیکي ټولنې کې د یوازې کولو په لړ کې لومړنی ګام دی خو د ریپبلیکن ګوند غړو د دې فیصلې ستاینه وکړه. د ډیموکرات ګوند غړو وینا وه چې صدر د حقیقت نظر اندازه کړي چې د جوهري تړون له وجې ایران د اټومي بم جوړولو نه ودرولې شوی وو او د معاهده نه وتو سره صدر ترامپ د بحران صورتحال جوړولو لاره هواره کړه. د ډونالډ ټرمپ د قومي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي د امریکا لخوا په ایران یو ځل بیا د بندیزونو لګولو فیصلې شمالي کوریا ته هم یو ډیر واضح پیغام لیږلی او هغه دا چې امریکا به نیمګړې معاهده نه قبلوي. د زیډونکو وینا ده چې د امریکا د معاهده نه وتو سره به روان کال آسیا او یورپ ته د ایران لخوا د تیلو صادراتو کې واضح کمی راځي خو د ایران د خام تیلو دوه لویو سوداګرانو چین او هند به د دې بندیزونو مخالفت کوي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناش دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
همکار مختار خلیل څخه مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه ټول واوري چې په مطبوعاتو باندې کومه موضوع دا مهال برسیره راغلې ده.
د امریکې د پخوانی صدر اوباما په دور کې د امریکې او د دنیا د نورو پیندو لوی ملکونو د ایران په لانجمن اټومي پروګرام ایران سره لوزنامه شوې و خو صدر ډونالډ ترامپ په انتخابي مهم کې د لوزنامې نه د امریکې د وستو ویناګانی کړې وي. نن د برتانیې آنلاین خریدونکو مشهور میگزین سپایکټ کې په دې موضوع د نامتو کالم نویس ټیم بلیک یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی، صدر ترامپ اخر ایران سره کړې ایټمی لوزنامه ختم کړلا او په ایران بیا سخت بندیزونه ولګول. صدر ترامپ د لوزنامې د ختمولو په موقع خپل تقریر کې د ایران په باب لا اومغ زړې خبرې دوباره کې چې ایران په سرکاري سطح د ترهګرۍ سرپرستی کوي او دا چې ایران یو ډیر خونړی حکومت دی. سپایکټ میگزین لیکي چې صدر ترامپ او د ده ملګري د ایران په معامله کې د ډېرې تنګ نظرۍ څرګندونه کوي. خپله صدر ترامپ فطرتاً یو ضدي انسان دی او چې دی د خپلې خبرې دپاره د خپلو ملګرو ذهنونه نشي بدلولی، نو بیا خپل ملګري د ځان نه لرې کوي. د مثال په توګه ده د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن لرې کو او د هغه په ځای یې مایک پومپیو ولګولو، ځکه چې پومپیو ایران په دنیا کې د ترهګرۍ د ټولو نه لوی سرپرست ملک تصور کوي. دغه شان ایران سره سخته پتنه او کینه لرونکی یو بل امریکنی جان بولټنی د امریکې د قومي سلامتیا سلاحکار مقرر کو. سپایکټ میگزین لیکي چې د ترامپ مرستیالان به اوس هم دا دعوه کوي چې صدر ترامپ د لوزنامې د تکنیکی نقصونو له سببه دینه وروستو شوی دی. دوی دا دلیل وړاندې کوي چې ایران سره د لویو طاقتونو شوی لوزنامې د ایران ایټمی پروګرام د نورو اوو کالو دپاره ځنډولی و. هر کله چې د دې په بدل کې ایران د اقتصادي بندیزونو ځینې آزاد شو او اوس هم ټول پام ایټمی وسلو جوړولو ته دی. مضمون لیکي چې ایران د کال 2003 نه پس پرې خی ریخي مشرقي وسطا کې خپل طاقت او حیثیت خه مضبوط کړی دی. نیویارک ټایمز دا خبره په ګوته کړې ده چې شام کې د ایران په مالی امداد د جنگیدونکو ملیشي د جنگیالو شمیر 40,000 دی، کم چې دغه ملک کې د ایران د قوت د ملا تیر ګڼلی شي. ایران اوس یقینا چې د شام په قطبی غربي سیمه کې د حلب خار نه د اردن په لوري غربي سیمه کې او بهشکه چې تر اسرائیل پورې مضبوطی فوزی مورچې جوړې کړې دي. همدغه وجه ده چې د تیرو څو کلونو راسې د ایران او د اسرائیل ترمنځ د فوزی انښتې شوې دي. امریکا د اسرائیل د منی کولو په ځای د اسرائیل ډاډګیرنه کوي او اوس خو یې ورسره د سعودي عرب په ملګري کولو د اسرائیل سترګې نورې هم غټې کړې دي. ټیم بلیک سپایکټ میگزین کې د چاپ شوي مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د مشرق وسطا په حق له د امریکې په دریځ کې مسله دا ده چې ایران سره د ایټمی لوزنامې په ختمولو به دغه سیمه کې روانه تربګني نوره ګرمه شي او نور بین الاقوامي طاقتونه به د جنگ کې رادانګلو ته جوړ شي. هر کله چې د دې ټول عمل د حلب، دمشق او د تهران د خلکو دپاره هیڅ فایده نشته.
VOA دیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي. ٹویٹر @ VOA دیوا، فیس بک VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده که درمونه اوریدونکو، خبري خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار د پېښور آرمي پبلک سکول د پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن اعلان کړی او وایي په دوو میاشتو کې دننه به دغه کمیشن او سترې محکمې ته خپل رپورټ ورکوي. دا له هغه وروسته چې د جسټس ثاقب نثار چې څه وخت پېښور ته په وروستیو کې سفر کړی و د پېښور آرمي پبلک سکول میندو او پلرو غوښتنه ځینې کړې وه چې د هغه پیښې پلټنې دي وسي. تفصیل زموږ خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار چې تیر ځل پېښور ته راغلی و نو د آرمي پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلارانو د نوموړي وړاندې احتجاج کړی و چې د دغه پېښې د درې نیمو کالو تیرېدو باوجود جوډیشل کمیشن نه دی جوړ شوی. مشر قاضي دې ته ویلي وو چې سپریم کورټ کې د درخواست جمع کړي. والدینو درخواست جمع کړو او نن چې یو ځل بیا مشر قاضي ثاقب نثار د پېښور په دورې دی نو د دغه درخواست اورېدنه وشوه او د اورېدنې په هکله ای پی ایس کې د وژل شویو ماشوم صاحبزاده عمر خان پلار فضل خان ایڈوکیٹ ڈیوا توائی مشر قاضی د جوڈیشل کمیشن د جوڑولو اعلان کو.
خو عدالت دغه زمونږ مطالبه خو هغه رنګ وانه غشت او د یو جج باندې مشتمل کمیټي اعلان وکړو او ورسره د دوه میاشتو ټیم ورکو چې دوه میاشتو کې به هغه تحقیقات کوي او بیا به رپورټ ماته داخلي.
وایي دا په دې اړه یو مثبت ګام دی ځکه چې موږ د هیواد د ټولو ګوندونو جلسو او نورو مختلفو ځایونو کې دا غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د دغه پیښې د پلټنو لپاره د بې طرف عدالتي کمیسن جوړ کړی شي او کومو ادارو یا افرادو نه چې غفلت شوی دی یا پکې څوک کړ دي هغه دې په ډاګه شي او سزا دې ورته ورکړی شي. وایي جوډیشل کمیشن په یو تن نه وي بلکې دې کې درې سالور یا پنځه ججان وي او د پیښو بلابلو اړخونو سیړلو نه پس جامع راپور جوړوي. خو دا به څنګه ممکنه شي چې یو معزز جج دومره لوی پیښې جامع راپور دوه میاشتو کې جوړ کړي؟ او د نمو چې وپوښتل والدین به اوس کومه تګلاره خپلی نو فضل خان وایي موږ میندې پلاران به غونډه راغواړو او بیا به فیصله کوو. خو وایي موږ به د خپل انصاف لپاره همیشه غږ پورته کوو.
جدوجہد خود شروع نه جاری وو مونږ مخکم غوښتنه کړې ده او خو چې داسې حالات ښکاري نو دغه کې ډېر پر امید خو نه وو. خو بیا هم زموږ خپل جدوجہد جاری دی. مونږ به تر څو پورې چې انصاف ترلاسه کړی نه زموږ جدوجہد به جاری وي.
یاد دی وی د آرمی پبلک سکول د پیښې پړه د هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په خپل سر اخستې وه کوم چې بیا امنیتي ځواکونو نیولی دی او اوس د نوموړي نه پلټنې پیل شوي دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې نه اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
او دا مهال هم زو یو بل راپور ولور ته چې د سیمې سره اړوند راپور دی چې د بنو ساينس او ټکنالوژي پوانتون د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین په یونیورسيټي په ورتګ باندې بندیز لګولې دی او دا یې هم ویلي چې زده کوونکي او ښوونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ چې یا د پښتین چې کوم ټوپې دغه نشي په سر کولې یعنی په دې هم بندیز لګولې دی. سادیا قاسم شاه یې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی د انتظامی مشر ڈاکٹر جاوید د وائس چانسلر په صلاح دغه اعلانیه په تیری جمعې ورځ باندې جاری کړی و.
سپریم کورٹ آرڈر را دی چې چرته پولیټیکل گیدرینګ وی مخکې نه او اوالیډی بین دی او اسه شو په لوکل لیول باندې چرته چرته دسی چې هغه د سوشل سره یا ایتنیک چې کوم ڈیوائیډ پیدا کړي اکی لوکل سٹوڈنٹان وی یا باہر نہ فکر تھا راشی نو چونکہ وہ پانچ تاریخ بن گئے دے منظور پشتون حوالے سرا یو بنو کے دیکھو امن جلسہ چکن دے نام ورکڑے ہو پروگرام ہوں دے روان ہوئے نو منتظر سے سی انفرمیشن لگ دے ہو چی دے پروگرام کول غواڑی ہم ہا دا ینگ طبقہ دا سٹوڈنٹان دے نو منتظر سے سمیل رت لو دے دے انوارمنٹ نو چونکہ اسٹوڈنٹان دی دے پتہ نہ لگی نو مونگ دا پریونشن کول غوښتل دشی اول نہ چکم دے پریونشن ہو کی چھ دے شی چرتا اسٹوڈنٹان نہ دے ران شی دے یونیورسٹی پریمیسز دا دی وجہ نہ چکم دے مونگ دا شی زکہ نو غوښتل چھ دے شی دے دس نو کی چھ چرتا دے گیدرنگ ہو کی دے یونیورسٹی تو پریمیسز سے دا مو فرسٹ اسٹوڈنٹان وی او چرتا دے کالج اسٹوڈنٹان وی نو دی وجہ نہ چکم دے اغا شی مونگ اول نہ نوٹیفائی کو دی ایریا کې تاسو چې کوم یونیورسيټي پریمیسز کې آیو کې څنګه دی ریډ ټوپې دې به یوز کړئ نو چون کې امو دا شی نو ور کول وخت چې دې چې کوم دې ایریا ته راشي او یونیورسيټي حضور کې کوم دې چاته دې ګډرینګ.
ډاکټر جاوید خپل خبرو کې نور څه وجوهات واضح نه کړلو خو د یونیورسيټي نه د هغه دستخط سره جاری شوی دغه اعلامیه کې ډیرو سختو ټکو کې ټول سټاف او طالب علمانو ته خبرداري ورکړې شوې چې څوک هم هاستل یا یونیورسيټي ته منظور پښتین راوستلو یا دغه ملاتړ وکړلو یا دغه په شان یو خاص خلای واچول نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او د یونیورسيټي او د هاستل پروست او وارډنز ته هم حکم ورکړي چې څوک هم داسې قسمه غونډه کوي، پیمفلیټس تقسیموي یا یو خاص قسمه ټوپۍ اچولې وي، نو د یونیورسيټي نه به هغه خارج کړي کیږي او د هغه د داخلي منسوخ کولو ګام به هم اغستل کیږي. خو یو خبريال ذوالفقار علي وايي دا یو غیر ضروري ګام دی، دا یو داسې ګام دی چې طالب علمان په زور مجبوروي چې هغوی دغه خاص قسمه ټوپۍ واچوي.
ګورځ یو خو حقیقت دا چې د خولای چې دا هغه د کوم شکل وي، په پنجاب کې هم شته، په سند کې هم شته، بلوچستان کې، زمونږ خیبر پختونخوا، بیا د چترال ته چې وګوري دا زمونږ د کلچر حصہ ده. خو اوس یو مخصوص په کیپ باندې پابندی لګول دا یو دوه مقصدونه لري. یو خدا چې دنه د کوم چې زمونږ واکمن دي دوی کې یو فیر ده، یو یره ده، او بل ده چې دا پابندی ته په ځوانانو باندې لګوي، نو دې سره د دې ریاکشن دا کېدای شي دا کاونټر پروډکټیو کېږي چې ته الکان په دې باندې مجبوروي هغه یو قسم ضد تړي کچا نه په سر نه کې خوام هغه بوز داسې په سر باندې کېږي. زما په خیال چې دا بالکل یو وایز ډیسیژن نه دی.
د بنو یونیورسيټي چارواکي دا منی چې په یونیورسيټي کې ټوپۍ اچول د یونیفارم خلاف ورزي نه ده، خو بیا هم په دې بندیز لګولې. د پښتون تحفظ تحریک کارکنانو تر مخه دغه خولۍ یا ټوپۍ د پښتنو د یووالي او د امن نښه ده، خو د بنو یونیورسيټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي انتظامی تر مخه دا د نسلي تفریق نښه ده، ځکه دوی په بندیز لګولې. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جو بدا کډر منور دونکو او سمزو د کراچي لوري ته چیرې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو په ټولنیزو مطبوعاتو باندې تور لګولې دي چې په کراچي کې د رنجرز څواکونه د دوی پلویان نیسی او په زور و جلسې ته د نه تګ لپاره مجبوره کوي. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکاري وګم جلاوان په کراچي کې د جو خبريال فضل عزیز څخه نور تفصیل پښتلې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پښتون ژغورن غورځنګ په کراچۍ کې د تیر اتوار په ورځ باندې اعلان کړی دی چې په 14 مئی باندې د جنا مزار سره نږدې جنا ګراوند یا جنا باغ کې د جلسه کې دغې وروسته د پخار کې ځای په ځای باندې کمپینونه شروع کړي دي. خو د دې تر څنګ د دغې کمپین یا د خلکو سره لیدو تر څنګ بیا دی وی چې د رینجرز لخوا دوی نیول کېږي، د دې غړي د دې هغه کسان په کمزو کې چې میټینګ وشي، په کمزو کې چې دې ناسته وشي، بیا رینجرز راشي هغه کسان بوزي چې چا په ځای کې ناسته شوي وي، یا هغه کس بوزي یا د دې درې غونډې کې ګډونوال چې څوک وي هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وي یا عام نور کسان وي پر هغې ناسته کې چې ګډون کړی وي. خو زیاتره دی وی چې دغه هغه ځای کسان بوزي چې کمزو کې دا ناسته شوي وي. د دې نه علاوه بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په کارا باندې ملاتړ کوي دغه مشران بوتل کیږي. لکه د نن زما خبرې وشوې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او دغه د مرستیال صدر سره صوبایي صدر نظر جان لالا چې په لاندې کې اوسېږي هغه وویل چې زه نن د اس اس پی غوښتنه مده منیر دلی هغه راته وویل چې دا کوم تحریک روان دی، دا د ریاست خلاف په دې کې خبرې کیږي، تاسو له دې ښکار ملاتړ م کوي. بیا دغه رنګ د دور پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پښتونخوا ملي یو پارټۍ بل مشر هغه سره ځینې کسان نو هم د نیول شي بول شي د رینجرز لخوا د سکندر یوسف زی میږي هغه نه افسر د پښتونخوا ملي یو پارټۍ نو هغه وویل چې موږ ته هم رینجرز د سی وویل چې یاره د دې پښتون ژغورنې غورځنګ کوم تحریک چې دی یا د دې ناری چې دی یا د دې کوم دا خبرې چې دی دا عملي چلوان دي د نتیجې بخیلې وي. نو بیا هغه وویل چې تاسو ممکن د سی وویل چې د دې تاسو د دې ملاتړ م کوي. خو په دې کې وګمند وي ما چې څومره خبرو کسانو سره خبرې وشو نو هغه وی چې د رینجرز د سی نه میسي په دې چا په نه وایي د لاند ته کړی نه وره چې د توي چې وین کمانډر یا پولیس افسر یا د دې مشر چې دی هغه تاسو غواړئ نو د هلته ورشي بیا سره یو ګینټه د ګینټ یې پینځو ګینټو پورې دا کسان ناس وي هلته سره خبرې کوي بیا داغه نور څه دی توي چې تاسو ځای مطلب دې په دې انداز باندې. خو بیا دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د کسان چې دی د دې بیا درېزدار چې دا ځکه دې بوتل کیږي د دې ملاتړ یا د دې ملګری یا د دې کسان د ځکه بوتل کیږي چې دا د فشار لاندې راولي دې چې کوم جلسې لاندې کړي داونه کی
سي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا نیوکه دې تاسو وایي چې د رینجرز له خوا تر اوسه خبرګون نه دی وړاندې شوی. خدای راته وایي چې په 14 نیټه چې کومه جلسه کیدونکې ده دا غیله لپاره تیاریاں تاسو څنګه وینئ؟
هو د دیرلسمې نیټې د دغه لپاره د دې د کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې راغلي دي، علي وزیر دی، محسن داوړ دی، وحید مسعود دی، الانو ننګیالی وزیر دی، ګل مرجان دی، څو نور ملګري هم دي. د کراچۍ شپږ ضلع دي: کورنګي، ملیر، منځنۍ ختیځ او لویدیځ. او دا شپږ ضلع دي، په دې شپږو ضلعو کې دوی بیا دوه کسان ملګري کسان تقسیم کړي دي، ویشلي دي چې دا به د ځایي خلکو سره د کمپین کوي باقاعده. نو د تیرې څوار د ورځې راځي چې دی کله د جلسې اعلان کړی، هم دا ورځې نه د خپل میټینګونه شروع کړي دي، دوی د خلکو سره ناستې کوي په دې مختلفو علاقو باندې ګرځي. که څه هم په دې کې دی د پاکستان پیپلس پارټۍ د ورغلي دي، د هغو ته یې بلنه ورکړې ده، دوی د سندي قوم پرستو ځینو ګوندونو ته ورغلي، هغو ته یې بلنه ورکړې ده. نن محسن داوړ دغه سره ملګري دی، د کراچۍ د سیټي کورټ د وکیلانو کوم اتحادي د هغې بار کونسل ته ورغلي، هغو ته یې باقاعده په رسمي توګه بلنه ورکړې ده. جلسې لپاره دی اجازت غوښتې دي، دوه ورځې وړاندې دی د صوبایي حکومت او کمشنر ته دی درخواست ورکړی چې دی ته په دیرلسمه تاریخ باندې د جلسې لپاره اجازه ورکړي، دی ته او سیکورټۍ د امنیت لپاره دی انتظام وکړي. نو هغه دی دی سبانه ورځ ورکړي، سبا به دی ته بیا جواب کوي چې آیا دی ته اجازه ورکړي که نه ورکړي. دا په داسې حال کې دا وګورم بي بي چې په کراچۍ کې دوه ورځې وړاندې د پاکستان پیپلس پارټۍ او تحریک انصاف د یوې جلسې د په ځای کې په ګلشن اقبال کې پاکې جګړه شوې وه. د هغې وروسته بیا د دغې دواړو ګوندونو کم د جلسې ځای چې دی هغه لا ټاکل شوی هم نه دی. خو داسې ویل کېږي چې پیپلس پارټۍ هم پاکې ځای جلسو کې په کم ځای کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې اعلان کړی دی. وګورم بي
ډېره مننه کوم ستاسو نه فضل عزیز.
قدر منو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ دا خبرونه زموږ سره په دیوا فیسبوک پانه باندې په ژوندۍ باندې د محل وګوري. رازو د بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان مطبوعات وایي د پاکستان واکمنه ګوند مسلم لیگ نون د ائتلافي ګوندونو ملاتړ له لاسه ورکړی دی او پلان لري چې د صدارتي عمل لاندې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې د شایع شوی خبر تر مخه د قبایلي سیمو په صوبه خیبر پښتونخوا کې زر تر زره د ورګډولو لپاره د مرکزي کابینې په پرونی غونډه کې د صدارتي حکم په جاری کولو غور شوی. اخبار د سرکاري سرچینو د خولې لیکي چې د وزیر اعظم له اړخه وړاندې کړی شوی د دغه وړاندې سره د کابینې زیاتره غړو همغږي ښودلې او صدارتي امر جاري کېدلې په موجوده حالاتو کې یوازنې لاره ګرځولې. تیره ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان باسی د پارلیمانی ډلو د مشرانو سره هم یو غونډه کړې وه چې مقصد د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په معامله اتفاق پیدا کول وو، خو په حکومتي اتحاد کې شامل دوه ګوندونو جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دغه سیمو په صوبه کې د ورګډولو سره خپل مخالفت تکرار کړی وو. د موجوده حکومت میاد د رواني میاشتې په 1 نیټه سرته رسي او حکومتي وزیران دریز لري چې حکومت په دې معامله د سیاسي اتفاق رای پیدا کولو پارا نور وخت نه لري. د صدارتي امر د لارې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وړاندې څومره عملی بڼه لري او آیا د آئین د ماده 200 وختم په موجودګۍ کې به داسې وشي؟ په دې حق له نامتو قانون پوه لطیف افریدی ډیوه ریډیو ته وایي صدر ځانګړي اختیار لري چې داسې کم امر جاری کړي کم چې به بیا په یو مستقل قانون کې بدل شي.
نو صدر بالکل په اډر باندې داسې سره کولی شي، البته د آئین کې کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 247 یا 246 کی ترمیم نہیں کی دے کنا غیر پر بدے بیا آرڈیننس وکئی خدا سے کاری دی دا مین سیمنگ وئی مین سیمنگ کی ترمیم ضرورت دی نہ کئی نشری بلکہ دی صرف دا سے کہیں کہ صوبائی اسمبلی کے ول ممبران ور کی گورنر بل دی وی کنٹرول بل مرکزی حکومت وی او دا با صوبہ کے انضمام نوی دا یو سو
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او د مجوزه اصلاحاتو پر ځای کولو په معامله د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اتفاق پیدا کولو لپاره یو ځل بیا د پارلیماني ډلو د مشرانو غونډه سبا رابللې او امکان څرګندېږي چې په حکومتي اتحاد کې شامل د دوه ډلو سلا کولو لپاره به پخواني وزیر اعظم نواز شریف د دغه ډلو د مشرانو سره هم لیدکاته وکړي. سرګند دی وی چې په روستو کې د پاکستان پارلیمان د هیواد د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر فاټا د غزولو د مسودې منظوري ورکړې وه او بیا وروستو صدر هم دغه مسوده لاسلیک کړې وه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا جوړه ده که در منو اوریدونکو، او سم ځانګړي اونیزې خپرونه ته چې له واشنگټن تر خیبر خپرونه ده. د نن ورځې په خپرونه کې ستاسو لپاره چې کوم موضوع ټاکل شوی ده، هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او هم د یوې جرګې سره د خبرو اترو په اړه ده، او پښتنه پکې هم دغه ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ له چا سره خبرې اترې کوي. د دې خپرونې کوربه رحمان بونې رای دی.
ستړي مشه، دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی. د واشنگټن ډي سي څخه زه رحمان بنرم. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې لا دوام لري، خو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دغه تحریک د مشرانو او د دویم فریق پوز تر منځه د خبرو اترو لپاره یوه جرګه هم متحرکه شوې ده. د دغه جرګې مشري د قومي اسمبلۍ غړی شاجي ګل افریدی کوي، چې پخپل هم د جنگ ځپلې سیمې فاټ اوسېدونکی دی. په دې موضوع نن د خبرو لپاره د پی ټی ایم یو مشر محسن داوړ او شاجي ګل افریدی زنګ ملمانه دي. تاسو دوه ډېر سړي مشي وایم.
سلام رحمان بنری صاحب، تاسو پروګرام کې اغازون کو مرګرو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام شاجي ګل افریدی صاحب، په لنډو ټکو کې کراته وای د مذاکراتو لپاره جرګه چا جوړ کړی دا او د دې اختیارات څه دي؟
رحمان بنری صاحب، دا جرګه خو ما خپل کوششونه کړی وو چې دا کوم اصلاحات د پاره سلور کاله ما کوم کار کړی وو چې هغه کیسه کوټ پیداو نشي یا د اصلاحات و نشي. نو ما خپل اپروچ کړی وو حکومتي ادارو ته، او هغه ما ته د خیبر پښتونخوا حکومت او فسیلیټیټر کړو چې که خبره وي نو هغه به ساتلم ته هر قسم تاونکي بیا غوره تا کمشنر پېښور سہولیت کار کړو چې څه خبره وي کمشنر پېښور به ساتلم. یا ما د پی ټی ایم د مرګرو سره اول په خپل زما یو رنګ روډ باندې شروع دی الته ملاقات وکړو، بیا هغه زموږ د خبرو لسته قبول کړو، بیا دا رالل کور ته، او زما کور کې د ټولو پښتنو مشران موجود وو. په هغه کې موږ د هرې جلسې نه دوه دوه کسان د دو په مخامخ موږ خپل د جرګې ممبران مقرر کړل، او د پاتې حکومت او د صوبایي اسمبلی چې کوم پارلیمنټیرین دي اغم د جرګې حساب وا.
ها، او شاجګل صاحب، او شاجګل صاحب اختیارات مسدي اختیارات پلن ټوک کراته ویل شي.
اختیارات ما منځ پښتون څه ته موتن دا ورته تا او د پچیم نورمال کریم د دوسرو او دغه تمام مخامخ ویل چې تاسو د چا سره خبرې کول غواړئ په سټیټ کې دننه کدي اسټابلیشمنت روي کدي سبینه نه دارو روي کدي هر چا سره بي هغه به یا په خپل راځي چې څو چا سره تاسو خبرې کول غواړئ یا به هغه په بیاف باندې تاسو سره څوک مذاکرات او تارازی مونږ په جرګه کې د جرګې ممبرانو
او دا اختیار او دا اختیار او دا اختیار تاسو ته دا اختیار تاسو ته پوز درکړی دی شاجي ګل صاحب، دا اختیار تاسو ته پوز درکړی دی، دا اختیار تاسو ته پاکستان پوز درکړی دی، دا اختیار تاسو ته پاکستان پوز درکړی دی. ها،
په دې دی کسه چې د کور کمانډر سره سټېټمنټ نمبر غلې میډیا ته مخامخ خبره کړې ده.
سمدا محسن داوود صاحب، تاسو خو د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن د کمیشن یا د رښتیاو او دروغ جوړې د کمیشن جوړول غوښتنه هم کړې و، نو ګنې دغه غوښتنه اومنل شو یا تاسو ترې پشا شوي چې اوس د دې جرګې سره خبرې اترې روانې دي؟ مو پوه کړئ.
ډېر مننه رحمان منری صاحب، مونږ بالکل جی د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن خبره کړه و، خو هغه باندې تر اوسه پر د مونږ سره مذاکرات نه دي شوي. مونگ احتجاج روان دے، مونگ اخبل دا تحریک چکم حل زنی دا روان دی، او دا خو بخیر کدا مذاکرات کی گیم دا خو سیو تحریک تے جغورانی تحریک تے دا خو با ہر کلا جدا پختون دا جغورانی تا سر خطر را پیخی کی دا ما خطر آدی او سونا پر اتاسو تا مذاکراتو خبر کوئن مذاکراتو بلکل فرانجی گول صاحب مجھرے کیا غیو جرگا جو رشو و مونگ اغی سارا لیدل کتل چوی بیاغی تا مونگ داویلیو جا مونگ اخبلو پختون مشارانو اخبلو جکم سونه زمونږ مرګری دی په دې پښتون تحفظ موومنت کې، هغه چې په لاهور کې دی، کراچۍ کې دی، په کوټه او په هوار کې دی، موږ به دغه سره سره کوو، نه پوسټ به موږ تاسو خپل یو رائے درکو. په هر حال دا خبره مې کړو چې اعتراض چې چا سره یې، نو موږ به دا خلکو سره مذاکرات کوو او سره سره ته اعتماد فضا به هم جوړای، چې تر څو اعتماد فضا نه جوړ شوی چې زما خلاف هغه پروپاګندم کوي چې دا راو دوه موساد جنډان دي، زما ورکران اوچتې یې په ځای هغه گرفتارۍ په هغه باندې تشدد کوي، ما خپل ایکټیویټیز نه کیږي، نو په دغه شان ته ماحول کې به زموږ او هغه په یو بل باندې اعتماد نه مذاکرات نه کیږي.
ها یو کو تاسو و چې اعتماد په کار دی، بل منظور پښتون چې تاسو د پی ټی ایم مشري کوي، یو دوه ورځې مخکې په ټوټ کې ویلو چې دیار لس جرګې جوړې شوې د اخر موږ چا سره خبرې وکړو، نو مطلب دا شاجي ګل نه لوکوم بل جرګم تاسو سره رابطه کوي لګیاره
دا ذکر رجی بنیادی وجه هم دا غدا چې ټیک تا یو خو شاجي ګل صاحب دا د شي کوم تر کو جوړ کړ دا غنه پس تقریبا په 12 مختلف چینلز باندې اغه رابطه کوي. اوس به موږ دا پته نشته چې دا یو افسر یا مثال کا سیویلین دی یا د آرمی په یو غټه هدا باندې ناس یو د موار کس هغه په انډیویژوال کیپاسټی کې لاګیا دی، کنه دا د ریاست فیصله ده چې زموږ طرف نه مدا کس
مذاکرات کول غواړي خو ځنی شرطونه دی هغه تا ووردل، خو دا چې کوم نور چینلز استعمالیږي د رابطې لپاره دینه ته خبره دا سوق دي چې نور چینل چې رابطې کې دا سبب به حق کې نور سوق دي
چینل ماته پتا نشتا زه زکه زه د خپل جرګه د سټیټ جرګه غنم چې موږ د موږ د سټیټ اختیارات دي، ځکه ما دغه ته په خپل کور کې زما چې ټول پښتانه راغونډو د هغو په مخامخ دا خبره کړه چې تاسو د سټیټ کومې ادارې سره د فوج سره د ایف آی اے سره د نیب سره د کومې ادارې سره خبرې کول غواړئ
سمه ده. نو محسن داوړ، نو محسن داوړ د شاجي ګل دا خبره خو کلیر ده، خو چې د جرګه چې دغه سټیټ جرګه ده او د سټیټ د طرف نه جوړ شوی جرګه ده، دا خبره خو معلومیږي داسې چې منتخب یوازنی جرګه هم دا ده.
دا ذکر دی نور هم چې کم چینلز باندې خلک راځي او هغه هم دا خبره کوي، مونږ خالي یو ریکوست هغه ته کوو چې هغه کم از کم داسې سپټیفای کی او یو چینل یوز کی او یو چې کم
بنیادی غوښتنې پکې د راو انوار نیول وو، پکې د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړول وو، پکې د مائنز لری کول وو، پکې د چیک پوسټو ختمول وو، پکې د بدرګه خلکو عدالتونو ته مخامخ کول وو، دا هم دا ډیمانډز باندې خبرې کوي کنه نور څه باندې کوي؟
رحمان منری صاحب، دا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن چې کم دے پدی دا دے ډیر غټ سکوپ ته پدی کې دنه ټوله خبر راتلی شي، دا وړې وړې کیسې چې کم دي یا غټ غټ ستونزې چې هر څه پدی خبره باندې تر شوې دي، چا کړې دي په کومه طریقه کړې دي، زه چا وجلې ما په کومه طریقه وجلې، زما د مشرانو کار ګټ کلینګ چا کړې دي، یا دا شان دي د ای پی ایس ته واقعا او شو نور ډیر واقعا تو شو زما په خبره چې سونه ویل ته شوې ده د تحقیقات مطابق.
او کله پورې او کله پورې او کله پورې تاسو غواړې چې جواب ورکړي شاجي ګل افریدی ته یا د جرګې ته؟ کله پورې د امکان لري
هغه چې کله ریاست دا خبره ښکاره کړي چې زموږ طرف نه او دا خبره ده، دا په مختلف چینل باندې غیر روان دي، تاسو د منډور په چینل غټ ویټ غیر دوه کو چې د هر لس مختلف چینل د غیر یوز کړي دي. فلال هم موږ راغلی یو کراچۍ کې ټول زموږ چې پی ټی ایم لیډرشپ ته پدې د هر لسم تاریخ باندې چې کوم زموږ جلسه ده پاره کوم دی خند جوړولو کوشش کوي، هر هغه طریقې استعمالي چې دما جلسه کې ودرېږي. په هر حال مونږ خو فلال دلته ټول زموږ چې پټیم لیډرشپ په کراچۍ کې دی د دې جلسې نه پس په مونږ چې هغې دا کلیئر کړي چې زموږ طرف نه چې کوم د ریاست طرف نه چې کوم افیشل چینل دی هغه داغه دی نو مونږ به هغې سره بیا کینو
خنډ اچول کیږي خلاف پروپیگنڈا یا نیگیٹو خبرې چې دی هغه مطبوعاتو کې روانې نو استاد چې کوم دویم فرق دی د کم د پاره چې ته دا وکړې ته اختیار در کړې دی او ته د سټیټ نمائنده جرګه غنې نو هغه ته دا ویلي چې په دې موجوده حالاتو کې تر څو پورې خبرې نه شروع شوي دا کار بند کړي یا غیر بندول غواړي.
بالکل دا خبرې زما شوې دي او زموږ په قبایلي علاقه کې یا په ټولو پښتنو علاقه کې چې کم تکلیف پېښ شوی دی زموږ خاص کر قبایلي علاقه کې دا هغو درې وجوهات یو وجوهات د هغو زموږ قبایلي نظام وو دویم وجه زموږ خلق استعمال درو چې زمون خلق د خپل خلقو خلاف استعمال شو او دریمه خبره ټیک ته چې ادارو نه بم غلطی شي یا غوبم خلق استعمال کړی وي خو دا کومه خبره چې دو اوس په جلسو کې کوي نو دا په کار د سن دا په کار دا چې دا درې وړه خبره یاد کی پی ټی ایم چې یو اف سی آر یاد کی چې اف سی آر یو د دې سره دا یاد کی چې کوم خداران موږ د قوم دی دا مرده باد دی دا خبره نه ده که کوم دو د موږ د داروخ متعلق کوي ځکه چې زمونږ کبا بغیر ریفرندم نه پاکستان منلې دي او دا ټولې خبرې هلته کېږي چې دا جرګې ته ټیبل ټاک ته مخامخ
سمدا سمدا
وسولم دا دي د پښتنو د جرګې وسولم دا دي چې څه خبرې به دوه مني سب حکومت مني لکه حکومت وایي چې موږ به گرفتاران نه کوو موږ به چې کوم خلک پری نیولې دا به پریږدو موږ به تاسو په جلسو کې څه رکاوټ نه اچو خدا بدر تب بیا وایي چې تاسو د سټیټ د ادارو ښه
ټیک دا ټیک شو باسن دا ورسه په 30 سکند کې تاسو د شاجی ګل سیف دی خبر ته جواب ویل غواړي چې تاسو هم په کار خپل روي سم کوي
مونږ خو جی د پاکستان د آئین امپلیمنټیشن غواړو مونږ خو چاته نور څه بدر نه دی ویلي مونږ دا وایي چې آئین څه وایي په کار د شي په باندې ټول خلک عمل وکړي مونږ دا وایي چې یو کس ته نيسه نو په کار د شي په آئین او قانون کې کومه طریقه کار لیکل ته غوښتل مطابق د غسر سلوک وشي په دې آئین کې دا خبر لیکل ده چې زه کولا او خپل ما ته فریډم او سپیچ ملاو دی په دې کې خو ما هغه ته نه پرېدي په سواد کې زه دغه نه رکاولو کوشش کړم زه ما مرګري هغه دغه کړی هغه باندې فشار اچولو بیا جلسې نه پسې بلا زمونږ کې رفتار مرګري گرفتار کړی په هغه باندې تشدد شوی دی دا د کراچۍ ته مونږ راغلی یو چې کم ځای کې مونږ میټینګ وکړو زمونږ د تک نه پسې رنجر دلته لاړ شي هغه څه چې هغه باندې بیا
فشار واچي هغه باندې
دا نه کې ورکی چې پیسې په دې سره نه ګرځي
سمدا
مونږ خو د آئین امپلیمنټیشن وخت دی چې بای
نظر
او اوس وخت شبه دی د ټولنیزو رسنیو عدنان رشید صاحب دا اونۍ په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو ته ټولو مهم څه وو
بنیر صاحب د تیر اتوار په ورځ د پاکستان داخله چارو وزیر احسان اقبال باندې د پنجاب په ښار کې ډزې شوې دي پولیس وایي د برید کوونکي تعلق د سخت دریزه مذهبي ډلې لبیک یا رسول الله سره دی هم په دغه اړه په سوشل میډیا تود بحث روان دی یو اړخته خلک د دغه پیښې غندنه کوي نو بل اړخته خلک په پاکستان کې د تندرو سوچ او مذهب په نامه د کرکې او نفرت په خپرولو باندې فکرمند دي وتلې خبريال عاطف توقیر په ټویټر لیکي د یو هیواد په خارجه وزیر سیاحي وشتل کیږي په پخوانی وزیر اعظم د بوت گزار کیږي او په داخله وزیر ډز کیږي عاطف توقیر د هیواد ځینې ریاستی ادارو ته په اشاره کې لیکي په دغه هیواد کې یا خو آسماني مخلوق ډیر زورور دی او یا خو امنیت ساتونکو ادارې د کار نه دي وتلې خبريال مبشر زیدی په ټویټر لیکي چې کله ریاست د تندرو وډلې په وړاندې تسلیم شي او سیاسي ګوندونه د فیض آباد پر لټوندې غوندونه خپل غرض ترلاسه کوي نو بیا په احسان اقبال باندې شوی حمله غوندې پیښه به کیږي مبشر زیدی لیکي شیطانان راوتلي دي د پنجاب حکومت د لبیک درنیتا تسلیم شو او میانو شریف زوم کیپټن صبدر بیانونو په هغه تیل واچول او اوس هیواد په دغه اور کې سوځيږي. د پاکستان یو شخصي ټي وی په ټویټر یو خبر شریک کړي او په دغه خبر کې د وفاقي وزیر صاد رفیق دخلی لیکي په ختمې نبوت باندې د احسن اقبال عقیده ډیره مضبوطه ده. هم دغه خبر په جواب کې مدني فعاله ګل بخاري په ټویټر لیکي دا څه خبره شوه؟ تاسو لا پکار دي چې دغه قاتلان ونیسي پر ځای د دې چې د خپل عقیدو سپیناوي وکړي. ګل بخاري لیکي خپل تګلاره بدل کړي. تاسو د بیان نه خدا سي معلوميږي کله چې ایمان کمزور وي نو هغه وشتل پکار دي. خبريال عمر وزیر په فیسبوک پوښتنه کوي او لیکي چرته چې د داخله چارو وزیر پرانا ورځ په ډزو وشتل کیږي نو هلته به د عام خلکو لپاره د امنیت سهل وي. د ملالا یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په ټویټر د دغه پیښې غندنه کړي او لیکي دغه پیښه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ښه علامت نه ده. ضیاءالدین لیکي پکار ده چې د راتلونکو انتخابات آزاد او شفاف وي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکو او کتونکو کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA دیوا.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
اوس خبر کو د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د هنرمندانو. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د نه هم میاشتو پورې د 150 روپو ورکول اعلان کړی دی. موږ سره دا وخت ملګری کیږي وتلې هنرمند ارشد حسین صاحب. سړی مشر ارشد صاحب،
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام، مهرباني. حکومت ولې دا روپې تاسو ته درکوي او د هنرمندانو انتخابي په کم بنیاد کړی دی؟
دا خو جی د دې سکیم وړومبی مرحله چې وا دا په کال د 2014 کې شروع شوی وا او دا 2013 کې چې دنه دا د دویمه مرحله دا 1500 هنرمندانو ته چې پاغي کې شاعران، موسیقاران، اداکاران، لیکوال دا ټول چې څومره کلتور سره او آرټ سره تړلې کوم هنرمند دي هغه ته سرکار دا هغه د ستاینې لپاره دا هغه د روزنې لپاره او دا غوی د کار او دا غی د فند اعتراف ته پاره دا یو سکیم شروع کړو چې دا دغه دویمه مرحله ده او په دې کې هم 1500 ملګرو ته د نه هم میاشتو د پاره 1500 روپۍ هم ورکي او دې سره سره دی وته یو نوم یې خدي، یعنی دا صرف مالی امداد یا کومک نه دی بلکې دا زمونږه د هنرمندانو د فند اعتراف یا دا غی د ستاینې یا دا غی د روزنې چې دینو دی وته د کلتور د کلتور چې کوم ژوندۍ پالون کړي هغه نو مې وتور کړي دي، یعنی ثقافت کې زنده امين.
پدې کې لوبغاړي خو نه شامل؟
نه جی، دې کې لوبغاړي نه دي شامل، دې کې صرف د فن سره، د آرت سره، د کلتور سره چې کوم تړون کې زمونږ غړي دي هغه ملګري پکې شامل.
او ما تاسو دا کړو چې په کوم بنیاد باندې دا 1500 هنرمندانو انتخاب شول؟ ځکه چې هنرمندان خو کېدې شي په خیبر پختونخوا کې د دې نورم زیات وي.
او جی دا خو تقریبا 15000 درخواستونه راغلي جی سرکار ته او دی 15000 کې دا کمی شوبې چې ته ما وړاندې اوستایلې دا ټول پاغې کې شامل وي او دی 15000 کې تقریبا 50% زمونږه هنرمند، یعنی آرټستانو پکې چې کوم پرفارمینګ آرټ وته مونږ وایو، نو دې کې 1500 واغو او بیا په دې 1500 کې یو کمیټي سرکار اوټا کلا او هغه کمیټه کې هم زمونږ د شوبو نه مختلف دانشوران، پوهان اغوی په دې کمیټه کې کېناستل او یو کرایټیریا، یو قاعده قانون و دا اغوی وضع کړو چې دا غي لاندې کم از کم چې یو هنرمند 15 کال په خپل فیلډ کې، په خپل میدان کې، د آرټ په میدان کې خدمات دا غوی، دا غس نامه وی، دا غس کارنامې وی، دا غس اچیومنټس وی، نو اغوی دا یو طریقې کار و دا وضع شي.
ارشد حسین صاحب ځنی ما اوریدل دي چې خلکو ته په دې باندې شک هم دی او شک اظهار هغه کړی دی. مثال په توګه دا پیسې حکومت دی هنرمندانو ته ځکه ورکوي چې هغه هغو لپاره کار وکړي یا په انتخابونو کې د هغو لپاره غږ پورته کړي یا استعمال کړی شي، دې شک ته ته په نظر ګورې او د دې په شا باندې حقیقت څه دی؟
نه جی، زما خو خپل ځان دا خیال نه دی، ځکه چې آرټسټ چې کوم وي نو هغه خو د هر یو آرټسټ یو نظریه کېدی شي، هغه ووټ چاله ورکوي، چاله نه ورکوي، په زما په خیال دا سیاسي رشوت په تور باندې نه دی ورکړی شوی، بلکې دا په دې وجه باندې چې کوم حالات په مونږ تیر شوي دي یا کوم حالات تیریږي په دې سیمه باندې، څنګه چې وړاندې تاسو دې مختلفو پروګرامونو کې ګورئ، او نن سبا چې کوم دا غورځنګ شروع دی دغه د پښتون تحفظ دپاره، او دغه نه علاوه نور چې کوم ستونزې دلته تیر شوي دي، جنگ دی، دا کانفلیکټس دی، سیلاب ځپلی وو، زلزلې ځپلی وو، په دې ریجن باندې ډېر زیات جنگ وشو، نو کار نو دلته د آرټسټانو دپاره، د هنرمندو د ژوند تیرولو دپاره کار چې دی نو په دې ریجن کې نشته. یعنی زمونږ یو اداره ده پی ٹی وی چې پاغې کې کار نشته، زمونږ بل اداره ده سرکار چې هغه ریډیو دی پاغې کې کار نشته، سنور پلیټ فارمز نشته دی. نو په دې ریجن کې موږ وګورو نو په دې یو وطن کې یو طرف ته تیاره ده او بل طرف ته رڼا ده. په کراچی کې هغه واډونه کې میلے ٹیلے کې، په لاہور کې لګیا دی کار شته دی، ټول آرٹسٹان دغه دی یوٹیلائز کېږي لګیا دی. خو زمونږ په دې ریجن کې زه به تاسو ته وایم چې کار بالکل نشته. نو چې کار نشته نو سرکار دا موجوده حکومت وی چې د دې د کمپنسیشن د پاره، د دې د فند اعتراف د پاره دا چې اسکیم موږ او ټاکو دا
چې موږ خېګړم وشي او دا غو اعتراف هم وشي د کار
چې دا غي خېګړم وشي او اعتراف هم وشي، ځکه د دې د ثقافت یعنی د کلچر چې دینو ژوندۍ پالون کې یا ساتون کې دا غنوم ادا غنوم او تور کړه دینو. زما خپل خیال خدا سره دی چې په دې کې سیاسي رشوت دی یا د دې په شان دی صدا سي
ډیره مهرباني ارشد حسین صاحب، ډیره مهرباني چې تاسو موږ ته وخره کړو په دې مهم موضوع موږ سره خبرې کولې. ډیره مهرباني. ګران لیدونکو هم داو د نورځي پروګرام واشنگټن ټو خیبر زموږ پرونه په ویبپاڼه www.vydivanews.com باندې کتلی شئ. زر پروګرام قربا رحمان بنره او تاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زف کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
لیدونکو زو د بلوچستان ولوري ته چې چارواکي وایي د چمن څخه دونی میاشتې مخکې یو تاجر، زایی تاجر وو چې تیمورشاه نومېده، هغه برمته کړی وو او دا یې بیا د افغان کډوالو کیمپ کې پټ ساتلی وو چې هغې زی څخه خوشی شوی دی، خو خپله تښتونکي یې نه دي نیول شوي. نور تفصیل یې څه دی د نعمت الله سرحدي په راپور کې واورئ.
د سختی په دامنې سره مخامخ د ایالت سرتیز له کلابدلا چمن کې انتظامی چارواکو داوا کړی ده چې دونی میاشتې مخکې نامعلوم وسلوالو برمته کړی مقامی تاجر د دغه ځلې د افغان کډوالو د کیمپ جنگل پیرالیزي څخه راخوشي کوي، خو د دغه برمته سوي تاجر په تشتولو کې ککړ او واکران نه دي نیولې. راخوشي سوي مقامی تاجر تیمورشاه د خپل برمته کېدو آلته دارنګ بیان کو.
بابي کیپټن د تم ګروند دی کالج روډ باندې پر ګروند سه هغه کلمه هغه کارانو چې پورته کړم په سترګې را باندې کړې، لاسونه را باندې کړې، پښې را باندې کړې، په غوږو کې ځای را واچولې، بس په پټ سترګو ما ډوډۍ خوړلې، په پټ سترګو می چای خوړلې. زه یې نرم مې دی، شې نرم مې دی.
د چمن د لیویزو اسسټنټ کمشنر محمد حسین او تحصیلدار سردار عبدالله خان په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ځل کې د امن امان غیر کینی صورتحال شکولو د پاره دوی ګامونه پورته کول پیل کړي دي. دونی میاشتې مخکې مقامی تاجر تیمورشاه کاکړ چې د چمن څخه مسله خلکو برمته کړی وو، په عملیاتو کې دوی راخوشي کوي. د لیویزو مشر سردار عبد الله خان وویل
ډیر زیات کوشش وکي خود دی کم ځین شو هغه د مش سرچ کو او د دې د موبایل ډیټا مې سم د لاس راځتل خود دی مومنټ کې ولو په گاډي کې شاو خو ګرځوي بره ما شام 12 بجې په زنګر پرلزی کې ګرځول یو په کمره کې بیا مشت اطلاع ملاو سول مش فورس ورلو اخره د موقع سفیرار سو مج دالک بازیا بکی
د ایالت په دغه سرګدیز ل کلاودلا چمن کې په تیر وختونو کې د امنامان صورتحال په لوی کچه سره غیر یقیني سو او مرسه کلان په زور اخستل او د خلکو لټولو وارداتونو کې اضافه روانه وا او عادي خلکو په دغه حالاتو کې خپل ځانونه غیر محفوظه ګڼل خو د لیویزو انتظامی مشر سردار عبد الله خان وای دغه ځله پر پوله پرته ځله ځکه چې اکثره دلته امنامان خراب سي خو دوی تر خپل وسه پوري آلات قابو کولو هڅه کوي
چونکه دلته قبایل ډیر زیات پراته دي او د بارډر خلک هم درست ډیر زیات دي مژم خپل کوشش پر کړی دي چې بارډر هم کنټرول کو او د امن او امان په لیاسره هم 24 غنټه زمج پټرولینګ سٹارټ دي زمج ناکي ولاړی زمج سرچ اپریشن سٹارټ دي او مژ ارغ مشکوک ګاډیان او خلک چې مژ شک او شوبات پر لرو دغه خلاف هر دم تیار یو او دغه خلاف کاروین مشتټ کړی دي
د ایالت په دغه سردیز لکه د قبایلی دښمنۍ کچه هم زیاته ده د دغه ایالت په تحصیل ګلستان کې د سیګی ترن او شمشوزی اسقزی قبیلو تر مابنس 13 ورځ په اخو ډب کې یو تنمړ او څلور نور وژوبل سول سپ دغه نشوټو کې درنه وسله هم کارول سوی و او اوس هم په دغه سیم کې وضع کړکې چنه ده نعمت الله صاحب وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټی وی چمن
دا د وسف امریکا جبدا کډر من اوردونکو اوسم زو د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمه سوات ولورته چیرې چې د املوک درې ته زموږ خبريال فیاض ظفر ورغلې دي او د بودمت تعذیب د یو سټوپا په اړه راپور تیار کړی دی. سټوپا په بودمت تعذیب کې د ګمبتې په ډول یو ودانۍ ته ویل کیږي چې په یو سپیشلی ځای باندې جوړیږي د یادګار په توګه او پکې هم سپیشلی چې کوم آثار وي هغه پکې محفوظ ساتل کیږي. تفصیل هم په دې رپورت کې.
د سوات هر دره او هر سیمه د زړو او تاریخو آثارو نه ډګه پرته ده او سوات کې 15000 کال زوړ د بازري خار آثار اوس هم موجود دي. د سوات سرخار منګورې نه د پېښور په غټ سړک د 10 کیلومتره په فاصله املوک دره خاصه سیمه کې ول سو کال زړه تاریخي سټوپا ده او تاریخ پوهان وایي چې د ګندهارا تهذیب کې دا سټوپا د ټول نه په ښه حالت کې ده. د دغه سټوپې کتولک لونکي د تاریخ یو طالب علم عرفان الله د دغه سټوپې په اړه وایي
دا د دویمې صدې روغشوي سټوپا ده او سر اورل سټاین چې دا په 1926 کې دا دریافت کړی ده. ډاکټر لوکا دا وایي چې په نننی دور کې د ګندهارا تهذیب چې کوم علاقه ده پاغې کې د ټولو نه په بهتر حالت کې چې کوم سټوپا موجود ده هغه دا سټوپا ده.
د املوک دره سټوپا د سوات او بونیر په پوله په 9200 فټه دنګوالي د علم غر په لمن کې پرته ده. د علم غر خپل یو تاریخ دی. تاریخ پوهان وایي چې رام چندر جی نومي هندو عالم د خپلې ښځې سیتا سره تر دریو کالو پورې په دغه غر کې مراقبه کړې وه. سوات کې د اړیګړي نمخ کې به هر کال هندوان د دغه مراقبې ځای جوګیانو سرته په ګڼ شمیر عبادت لا راتلل. تاریخ پوهان وایي چې د درېمې صدې عیسوي د بود مت د دور د سټوپا په اول ځل په 1906 کې سر اورلسټاین معلومه کړې وه. د املوک درې د سټوپې د خواوشه علاقه کې شنه پټي او ونې بوټي او په دغه ځای کې د اوبو یو لوی خړ بهيږي او ګڼ شمیر د اوبو چینی هم دي. املوک درې ته پوخ سړک جوړ دی چې هر رنګ گاډي ورته په اسانه تلی شي. سټوپې کتول تونکي توقیر احمد وایي چې د سټوپې کې یو لوی تاریخ پروت دی او د تاریخ سره سره دلته سیلګری هم ده.
په دې کې چې لږ لوی تاریخ چیرې پروت دی بل دا چې لکه خلک چې دی کله کالم د ځې کله ملم جبې ته ځې کله یو زګوم د ځې کله بل زګوم د ځې په دې سواد کې نو هغه کې چې دی یو اصلي لکه خلک چې لږ ویو ګورر سو ګور خلک تاریخ چیرې به ګری خاص نشته نو په دې کې چې دا ډېر تاریخ دی نو زه خپل نور مرګرو ته ویل غواړم نو مچ کم ټیچرز دی یا چې ته سټوډنټس دی په سکولونو کې دي که په هر ذکر دی هغه ته دا دغه ورکوم چې دا شی دل کې او دا زګور نه چې دا وای نه په دې کې تاسو د دې تاریخ نه خبر شئ او د دې دا ویو ګور
دا سیمه خلک وایي که حکومت دې تاریخي سټوپې ته توجه ورکړي نو ډېر زیات سیلګری به دې سیمه ته د تسلګری د پارا رازی او دغه سلګری با د خیس کیسمی کتو سره سره د تاریخ نه هم ځان خبري. فیاض زپر، وایس اپ امریکا، دیوا سواد.
درمن اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدلې. د دې خپرونې وروسته به تاسو د بیروز خان صاحب سره د شپه په خیر خپرونه اوري، او د خپرونه هم د بيدرکو پښتنو په اړوند چې تاسو کولی شئ په خپرونې کې ګډون وکړئ، او تاسو که څوک لاندرک وي یا بيدرک شوی د هغوی نمونه هم تاسو کولی شئ چې ورکړئ. نو زه ستاسو قربانه منظر شهید، او زما سره په دې خپرونه کې زما همکار و کوربا نصیر احمد کاکړ، او د دې تر څنګ د دې خپرونې پروډوسر و کلیم افزار. له هغوی نه هم ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ.